द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سپتمبر د پاکستان کی شوی دی د سحر شپږ افغانستان کی دی د سحر پینځ نیمې او په واشنگټن ڈی سی کی د شپې نهه بجې دی د ګول ورځ او د سپتمبر د میاشتې شپاړسمه نیټه ده. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سارنۍ خبرونې د نیم ساعته خبرونو نه شروع کیږي. تازه خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه به تاسو ته وړاندې کوو، خو لاول غوږ شئ د خبرونو سرټکو ته. د امریکا ټیکساس ایالت پولیس وایي 14 کلن مسلمان ماشوم احمد محمد پر ضد یې د فردي جرم نه عاید کولو فیصله کړې. بل خوا په ګرد امریکا کې د دغه ماشوم د پاره مرستې غږونه راپورته شوي او صدر اوباما د سپینې ماڼۍ ته د خپلې جوړې ګړۍ مظاهرې د پاره رابللې.
په اروین کې د مکارتر های سکول چارواکو پولیسو ته اطلاع ورکړې وه، ځکه چې هغوی ګڼل دغه ګړۍ یو بم دی.
د پاکستان وزیر اعظم ستر سلاکار سرتاج عزیز ویلي هند سره په ټولو مسلو مذاکرات کول غواړي، او که هند دوی سره د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی را روان اجلاس په ترڅ کې ملاویدل غواړي نو په پاکستان د دغه غږ د پاره وړاندې شي.
سرتاج عزیز ویلي دریزی واضحه ده، هند 13 میاشت د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې ترې ځنډولي وې، نو اوس په بیا خبرو لپاره خواست هم هند لخوا راځي.
او د اوباما انتظامی ویلی دوی د شام په مسله د روس لخوا د فوز د کچې مذاکرات وړاندیز باندې غور کوي. خارجه وزیر جان کیری وایي د روسی سیال ورته ویلی دوی هم د داعش ختمون غواړي، خو سیمې ته د دوی فوزي رسد په اډانه په دې خبره اعتبار نه لري.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي د کرملین په دې وړاندیز د سپینې ماڼۍ او پینټاګان چارواکي خبر کړي. روسی خارجه وزیر سرګی لاوروف دا وړاندیز ښاغلي کیری ته په کډي ټلیفون کې کړی.
او خوښ شئ وست خبرونو تفصیل ده. د امریکا صدر براک اوباما د شورو په ورځ هغه تنکی عمر مسلمان د اسکول هلک ته وایټ هاوس ته د راتګ بلنه ورکړې چې په کور کې یوه ګړۍ جوړولو په وجه په شک کې گرفتار کړی شوی و. د 14 کالو احمد محمد ته صدر اوباما د هغه په قابلیت مبارکي ورکړې او د خپلې جوړې ګړۍ سره وایټ هاوس ته د راتلو بلنه هم ورله ورکړې. د پاکستان وزیر اعظم د پاره سلاکار سرتاج عزیز وایي که هند غواړي چې د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی غونډې په موقع د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ ملاقات وشي، نو پکار ده چې هندوستان د دې خواست وکړي. د هند یو اخبار هندوستان ټایمز ته په ټلیفون مرکه کې هغه ویلي 13 میاشت هندوستان د امنیتي سلاکارانو په کچه کېدونکې خبرې ترې ځنډولې وې، ځکه دې ځله هند ته لاولنی قدم پورته کول پکار دي. د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری وایي امریکا په شام کې د جنگ په سر د روس له طرفه د فوز ترمنځ د خبرو اترو په وړاندیز غور کوي. ښاغلي کیری روانه هفته د خپل روسي هم منصب سرګی لاروف سره په ټلیفون خبرې کړې وي. د شورو په ورځ ویلي غواړي د روس په ارادو ځان مکمل او سم پوه کړي. کیری وایي په روس دا واضحه کړې چې که روس د صدر بشار الاسد سره مرستې جاري وساتلې، نو د دې په وجه د تندروي پر ضد د جګړې زموږ شریک مقصد ته زیان رسېدای شي. د شورو په ورځ د چیلې په ساحل د 8.3 درجې زوروره زلزله راغلی. د امریکې جیولوجیکل سروې تر مخه د زلزلې مرکز د چیلې په مغرب کې 55 کیلومتره للاپل وو. د ملکامي بیړنی ادارې د سونامي خبرداري هم جاری کړې او د اریکانا تر پیوټو ایسان پورې ساحلي علاقې د خالي کورو وینا کړې. د سونامي خبرداري جاری کوونکي مرکز وایي د چیلي او پیرو په ساحلي علاقو کې د سونامي طوفان خطر ده او هوایي د پاره هم خبرداري جاری کړې شوې. د ملګری ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون د هنګری له طرفه کډوالو سره ناروا سلوک باندې ویلي دا د قبلونې وړ نه دی. د شام او د منځني ختیځ د جنگي حالاتو نه راتختکون کې کډوالو باندې د سربیا د پولیس سره نږدې د هنګری پولیس اسوګیس او اوبه شیندلې وي. بان کی مون وایي د کډوالو سره په دې رویه ورته ډیر خفقان رسیدلې او زیاته کړې ده دغه کډوال د جنگونو او د بدو حالاتو نه په تیښته مجبور دي او دوی سره د انساني قدر په بنیاد رویه پکار ده. د امریکا یو مشر فوزي جنرال ویلي هغه به شام کې د بې اختیار او د الوت بندیز سیمو حمایت نه کوي. د امریکا د مرکزی کمانډ مشر جنرال لوید آسټن د سینټ د آرمډ سرویسز کمیټۍ ته وینا په وخت ویلي په شام کې د کډوالو تحفظ لپاره به د ځمکني فوز ضرورت دی، خو داسې فوز فلحال نشته. هغه دا هم وویل دا یو سخت وخت دی او ټولې عالمي ټولنې ته د دې د حل لپاره یو ځای کار کول پکار دي. او د یمن حکومتي ویاند وای د یمن کابینه سو میاشتې سعودي عرب کې خود ساخته جلاوطنی نه پس ملک ته واپس راغلی. د شورو په ورځ ویاند ویلی د کابینې وزیران به د جنوبي بندر خار عدن نه کار کوي چې په ملک د ثبات راوستو لاره راوباسي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا صدر باراک اوباما د شروع په ورځ هغه تنکی عمر مسلمانه د اسکول هلک ته وایټ هاوس ته د راتګ بلنه ورکړې ده چې په کور کې یوه ګړۍ جوړه کړې وه او په اسکول کې بیا په دې شک کې گرفتار کړی شو چې دا ګړۍ ګینی یو بم دی. په دې موضوع باندې نور تفصیل چې دا څنګه کیسه شوې وه او دا هلک څوک دی او دې څه جوړ کړی دی نو دا ټول به تفصیل به تاسو ته وکیل خان وایي.
د ټیکساس پولیسو په 14 کلن مسلمان هلک باندې د فرد جرم نه لګولو فیصله کړې. کم هلک چې سکول ته په کور کې جوړ کړی ګړی په سر باندې نیولی شوی و. په اروند کې د میک آرتر های سکول چارواکو پولیسو ته اطلاع ورکړې وه ځکه چې د هغوی په فکر دغه ګړی هغوی ته یو دړکه ښکارېده. د احمد محمد ګرفتارولو سره په لویه کچه نیوکې راپارې شوي او نوموړي ته د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس د بلنې په شمول یو شمېر د مرستو پیغامونه ملو شوي دي. احمد خبریالانو ته تېره ورځ ویلي چې د نوموړي لپاره دا ډیره د خپکان خبره ده چې د هغه استادې دغه ګړې د هغې لپاره یو دړکا وګڼله. احمد زیاته کړی چې ما ګړې خپل استاد ته د خپل قابلیت خودل لپاره جوړه کړې وه خو چې ما کله هغې ته وښودله نو هغې ګڼل چې دا یو بم دی. نوموړي ویلي چې دی ډیر خفه دی چې استاد یې ترې غلط مطلب واغستلو. په دغه موقعه احمد خبریالانو ته دا هم وویل چې د دې پېښې وروسته نوموړی اراده لري چې خپل سکول هم بدل کړي. د احمد پلار محمد الحسن محمد چې په حقیقت کې د سودان سره تعلق لري نوموړي د خپل زوی د قابلیت ستاینه وکړه او وی ویل چې احمد په کور کې د خپل پلار ټلیفون او کمپیوټر په شمول ټو شیزونه سموي. د احمد د پلار ویناوه چې زوی ډیر قابل او ذهین هلک دی او غواړي چې خپل قابلیت ټول نړۍ ته وښایي. اخوا پولیسو د احمد د کورنۍ هغه ټول دعوی رد کړي چې ګنی نوموړي د خپل نوم له وجې گرفتار کړی شوی و. تیر ورځ د اروینګ د پولیسو د ډیپارټمنټ یا ادارې مشر لری بوید خبر اعلان ته وویل چې د دوی د پولیسو همیش د مسلمان ټولنې سره ښې اړیکې پاتې شوې دي. هغلی بوید زیاته کړې چې دا رقم پیښې چیلنجونه راښکاره کوي او دوی د دینه زده کړه کوي چې څنګه دوی په ګډه اړوند تللی شي او دې رقم پیښو ته یو مثبت شکل ورکړي. احمد چې کله پولیسو ونیولو نو لاسونه یې ورله شاته تړلي او د ګوتو چاپې یې ترې واغستې خو بیا ډېر زر پرېښودل شو. کله چې دا خبره معلومه شوه چې د هغه نه کومه خطره یا دړکه نشته دی. بلخوا په ټویټر باندې هیشټیګ آی سټینډ ود احمد سره په زرګونو خلکو د احمد د ګړې صفت کړې او د هغه د نیولو پر سر یې پوښتنې پورته کړې. په دغه کسانو کې د ناسا ساینسدان د فیسبوک مشر یا سی ای او مارک زکربرګ او د امریکا صدر باراک اوباما شامل دي. امریکایي صدر باراک اوباما په ټویټر باندې خپل یو ټویټ کې احمد ته شاباسي ورکړې او ورته ویلې دي چې ډېر ښکلې ګړې دې جوړه کړې او آیا ته غواړې چې دغه ګړې وایټ هاوس ته راوړې. هغلی اوباما په خپل ټویټ کې دا هم لیکلی چې مونږ لا د احمد پر رنگ ماشومانو حوصله افزایی کول پکار دي او د دې سره د امریکا سر د فخر نه نور چتیږي. د کونسل آن امریکن اسلامیک ریلیشن وای چې دوی د پیښې پلټنې کوي او ویلي دي چې د نوموړي د نوم له وجې هغه گرفتار کړی شوی دی. هغه یو ذهین طالب علم دی او غواړي چې خپل قابلیت ټولې دنیا ته وښيي. د فیسبوک مشر مارک زکربرګ په خپل پیغام کې احمد ته ویلي چې راتلونکي وخت د ستا پر رنگ د خلکو دی او زیاته کړې ده که ته چرې هم فیسبوک ته راتلل غواړې نو زما لپاره به ډېره د خوشحالۍ خبره وي چې تا سره ملو شم او دغه رقم جوړول یا ایجادونه جاری ساته. د دې سره سم د ناسا ساینسدان هم احمد ته بلنه ورکړې.
د پاکستان وزیر اعظم د پاره سلاکار سرتاج عزیز وای ک هند غواړي چې د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی غونډې په موقع د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ ملاقات وشي، نو په کار ده چې هندوستان د دې خواست وکړي. دغه خبره سرتاج عزیز د هندوستان یو اخبار هندوستان ټایم سره په ټلیفون مرکه کې کړې ده. د دې نور تفصیل زاهد خټک نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د میاشت اخیره کې د ملګری ملتونو عمومي غونډې په ترڅ کې کچره هند غواړي چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو ترمنځ لیدنه وشي، نو هند باید رسمي درخواست وکړي. سرتاج عزیز ویلي دریزه واضحه ده، هند 13 میاشت د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې ترې ځنډولې وي، نو اوس په بیا خبرو لپاره خواست هم هند له خوا راځي. سرتاج عزیز د هند وتلي ورځپاڼې هندوستان ټایمز ته یو مرکه کې ویلي هند باید شروعات وکړي. سرتاج عزیز زیاته کړي د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په ترڅ کې دغه ملاقات لپاره هند له خوا پاکستان ته کوم رسمي خواست نه دی راغلی. د ویلي کچري خواست راغلو نو د دوی دریز واضح دی چې کشمیر په شمول هر مسله باندې خبرې کول غواړي. سرتاج عزیز دا هم واضح کړي چې نیویارک کې به کوم قسمه مشروط لیدنه بيخي نه کیږي. د ویلي هند یوازې تر هغره باندې خبرې کول غواړي او مونږ د کشمیر په شمول هر مسله باندې خبرې کول غواړو. 13 میاشت هند د دواړو ملکونو قومي سلامتي سرکارانو ترمنځ د اعلی پای خبرې ترې ځنډولې وي. پاکستان دغه خبرې په دې رد کړې وي چې کله ورته هند لخوا پاکستانی سلاکار ته د کشمیري مشرانو سره د نه لیدلو شرط مخې ته راغلو. تیر کال نوی ډیلی کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د واک ترلاسه کولو دستورې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف شاملې دوه ورستو دا دویم ځل دی چې هند لخوا دغه خبرې ترې ځنډول شوې دي. امکان دی د دواړو ملکونو مشران د ملګرو ملتونو غونډې په مهال نیویارک کې هم یو هوټل کې پاتې شي، او چارواکي وایي د دواړو ترمنځ د یو مختصر ملاقات امکان نشي رد کېدی. پاکستان هند ته واضحه کړي چې پاکستانی مشران به کشمیري مشرانو سره لیده کاته جاری ساتي.
د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری وایي چې امریکا په شام کې د جنگ په سر د روس تر طرفه د فوز ترمنځ د خبرو اترو په وړاندې باندې غور کوي. ښاغلي کیری روانه هفته د خپل روسي هم منصب سرګی لاروف سره په ټلیفون هم خبرې کړې وي، او د شروع په ورځ ویلي غواړي د روس په ارادو ځان مکمل او سم پوه کړي. تفصیل په محمد عالمگیر ناورو.
اوباما انتظامیه وایي دوی غور کوي چې د روس لخوا په شام کې د فوز د کچې مذاکراتو بلنې ته څنګه ځواب وایي. په داسې حال چې ماسکو شام کې خپل اسکر زیاتولو باندې اخته دی، او د امریکایي جازونه د خود ساخته دولت اسلامي پر ضد هوایي بریدونه کوي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي د کرملین په دې وړاندیز د سپینې ماڼۍ او پینټاګان چارواکي خبر کړي. روسی خارجه وزیر سرګی لاوروف دا وړاندیز ښاغلي کیری ته په کړي ټلیفون کې کړی. ښاغلي کیری د نور څه تفصیل ویلو نه خو ډډه وکړه، خو داسې اشارې ورکړي چې ګنې دغه تماس یې شامي حدودو کې د روسي او امریکني الوتکو ترمنځ ټکراو مخنیوي په اړه و. خو بیا ماسکو او واشنگټن دواړه په یو اواز وایي چې دښمن یې خود ساخته دولت اسلامي دی، د چا جنگیالي چې د شام غټه برخه باندې کنټرول لري. خو بیا روس د صدر اسد پلوي دی، او واشنگټن ګڼي د روس دغه سیمې ته خپره اوږدول تشدد زیاتوي. خبریالانو ته خپلو خبرو کې ښاغلي کیری وویل روسي وړاندیز د فوزیانو کچې مذاکراتو په اړه و چې راتلونکي کې لار ترې نوازه شي. دی وایي په دغه وړاندیز لا غور کوي چې ځواب ورته ووایي، خو دا تمه یې څرګنده کړه چې دا رقم مذاکرات په غلط فهمي ضرور ختمي کړي. سپینې ماڼۍ خو په دې اړه د سره کم بیان ورکولو نه تر اوسه پورې ډډه کړې، خو هغه لار چارو باندې غور ضرور کوي کوم سره چې پرمختګ ممکنه دی. په شام کې فوزي مداخلت کې په روسي زیاتوالي باندې ماسکو د نړۍ لخوا سخت فشار راغلی چې خلک غواړي د غلطه د روس ته ارادو نه ځان خبر کی. امریکایي چارواکي وایي روس ته صدر اسد مضبوط ګڼل تا کې اته روسیو کې دوه فوزي در اسد جازونه استولي، او د غلطه موجود هوائي ډګر باندې بهري کوا او 200 پورې شمیره لګولې. د عسکر لپاره بیره کې د هوائي جازونو ټرافیک کنټرول نظام، توپخانه او د ټینکونو مرسته هم شامل دي. تیر هفته هم روس امریکا سره د فوزي همکاري غږ کړو چې چرته سبب د پیښو نشي یا مخنیوي ممکن نشي. دا پښتنه چې روس د عسکرو دغه سیمه تخپه غزولو سره چرته ائتلافي الوتکې خطر سره مخ کیدی شي، نو په سیمه د امریکني فوز کمانډر جنرال لوید آستن د امریکا سینټ ته یو اورونه کې وې دا ممکنه ده. د امریکا په پالیسي نائب دفاعي وزیره میرمن کرستین ورموت هم ویلي چې کو په دغه ځای روس خپل باقاعده جازونه الوزبل شروع کړل، نو د حرکت په اړه به یو بل سره همکارې ډیر ضرورت وي. میرمن کرستین وویل موږ له به یو بل سره د انخطو مخنیوي لپاره سره نظام ضرور وضع کول وي چې زموږ جازونه د آیسل پر ضد کمپاین جاری وساتي. ښاغلی کیری وایي روسي سیال ورته ویلي روس هم په شام کې د آیسل مخنیوي کول غواړي، خو خارجه وزیر کیری زیاتوي په دې خبره اعتبار نه لري ځکه چې ماسکو دغه سیمې ته کوم آلات او جازونو سره راغلي هغه خپل ډېری پوښتنې راپورته کوي. واشنگټن د ماسکو نه غواړي چې د شام سیاسي حل او انتقال کې د رول ولوبوي. د کمی تر مخه بچي شامی واکمن صدر اسد د اختیار انتقال موقتی حکومت ته وسپاري، خو بیا د ماسکو شام کې فوزي قوت د مظاهرې ښکاري دغه عمل ګران کړي. ښاغلی کیری وایي کو ماسکو واقعي شام کې د خود ساخته دولت اسلامي پر ضد جګړه کول غواړي او د همکارۍ ځای پکې پیدا شو، نو بیا د شامی شخړې سیاسي حل ممکن دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. په پاکستان کې چې کله نه د آرمی پبلک اسکول پیښه تیر کال شوې ده، د هغې نه پس بیا په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې پر ضد چې کوم نیشنل اکشن پلان یا کمی اکشن پلان جوړ کړی شوی و، نو د هغې پلان په حواله سره د بلوچستان چې کوم د کورنو چارو سیکرټري دی یا هوم سیکرټري اکبر حسین دورانی، هغه وایي چې کله نه نیشنل اکشن پلان په صوبه کې عملي کړی شوی دی، نو د هغې نه پس وسه پوری 8000 مشکوک تنان چې کم دی هغه په بلوچستان کې گرفتار کړی شوی دی او دا امنیتی ادارو دغه تنان گرفتار کړی دی. نور تفصیل به حمید سمسور وایي.
د حکومت د دغو اداو پاک لباندی په کوټه کې سیاسي څېړنکار خلیل احمد وایي،
لیکن دا نه دی کلیئر کې دا دشتګرد څوک دی، دا کم تنظیمو سے تعلق ہو، کم ځای سے پورته کړی ہو، کم کم علاقو کې دا انوال ہو، نو دا یو کوشچن مارک دی. دا آپریشن باندې کې دا کم خلق دا آپریشن کې مړ شوی دی، هغه شناخت باید کې دا شناخت شو ظاهر کړی ہو کې بھائی دا دا خلق دا پاکستان خلاف لگیا انہوں موږ دا آپریشن کې دا هغه کوي. د انساني حقوق تنظیمونه دي کم دا حواله سے کار کوي، هغه نو شناخت کار کم جرائم کې دا ملوث دا صوبائی حکومت ذمہ داری جوړی شي کې هغه دا گرد فیگر نومن سره اور کم علاقہ سے کم شناخت و هغه ظاهر ہو کہ دا دا علاقے کې دا خلق موږ وجلی دي، دا دہشتگرد اور دا دا دن تخریب ثبوت سره دا تخریب کاری کې ملوث اور موږ مطلب شناخت نه دي ظاهر شوی، عدالت کې نه دي پیش اور کم خلق گرفتار دی، هغه ما تزر خلق دی، هغه څوک دی کم عدالتو کې تی سے پیش کړی دی چیرې دی، هغه سره سچ کیږي کم کم هغه مقدمات سره ډیټیل دی اس نه دی معلوم، بس یو ډیټا را لې کې دا دا سوي دی، نو دا یو ډیر غټ مسله او وسم جوړې دی کم کمپرس دی، هغه وایي موږ کسان مسنګ دی لاپتہ دی اور دا مطلب کې دی چې دام راشي بیا بعد خلاصونه ملاو شنو دا بیا یو نور غټ مسله بلوچستان پر جوړي.
حکومت دا خبره هم کړی ده چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضعیت ښه شوی ده. د بلوچستان نېشنل پارټۍ اختر مینګل نن په کوټه کې په یو سیمینار کې د صوبې د امنیتي وضعیت په باب وویل،
هماره نوجوان جب گھر سے تعلیمی ادارے کی طرف جاتے ہیں تو ان کی مائیں بہنیں جو ہیں ان کے ہاتھ پہ امام زامن باندھ کر اور قرآن کے نیچے سے گزار کے ہوئے ان کو بھیجتی ہیں کہ وہ صحیح سلامت واپس آئے. کوئٹہ کی یہ صورت حال ہے، دارال خلافہ جہاں پر آپ کی پاکستان کی سب سے بڑی چھاؤنیاں قائم ہیں، ایف سی کی دندناک ہے، حکومت خود ترقیاتی عمل کے لیے بلوچستان اکنامک فورم کے نام سے ایک کانفرنس بلاتی ہے، انہی خدشات اور انہی خطرات کی بنا بنیاد پر وہ کوئٹہ میں نہیں بلا سکتے.
زموږ کله له کور څخه د تعلیمي ادارو لپاره ځوانان له کوره وځي، منځي او خوند یې تر قرآن لاندې باسي چې برته به کور ته روغ رمټ راسي او کنه. د کوټې دغه حال دی چې دلته د پاکستان غټې چاوڼۍ موجوده دي، د یف سي دربای دی. حکومت په خپله د ترکیاتي عمل لپاره د بلوچستان اکنامکس فورم د خرابې امنیتي وضعیت له کبله په کوټه کې نسي راغوښتلی، په اسلام آباد کې راغواړي او بارني سرمایکارانو ته ویي چې بلوچستان ته راشي دلته سرمایکاري وکړي. د دله خولې چې دوی بلوچستان یوازې په دوربین کې ورشکاره کوي یا د سیټلایټ په ذریعہ باندې ورشکاره کې سیدا دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری ډیو، کوټه.
پاکستان او چین ترمنز چې کومه د اقتصادي راهداري منصوبه ده، نو په دې منصوبه باندې ک یو طرف ته په پاکستان کې کار هم په روان شوی دی، خو بیا د دې منصوبې په حواله سره ځینې مشران او ځینې ډلې چې کوم دي هغه تحفظات هم لري، او هغه وایي چې کومه منصوبه چې وړاندې وه د دې راهداري دپاره حکومت د هغه منصوبې په ځای وس په بل منصوبه باندې کار شروع کړی دی، چې په دې منصوبه کې هغه علاقې خصوصا د پښتنو چې کومې په وړاندې منصوبه کې شاملې وې په هغه علاقو کې هغه علاقې ته لرې کړی شوي دي، او د پنجاب ځینې علاقې په دې کې شاملې کړی شوي دي. نو پښتونخوا اولسی تحریک د دغه شانتي نیوکو د پاره او په اولس کې د دې منصوبې په حق لا شعور بیدارولو د پاره ډیر زیات پیژندل کیږي، متحرک دی. د دې پښتونخوا اولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود سره د ډیوه ریډیو خبریال حمید سمسور مرکه کړی ده، تاسو ته وړاندې کوو.
کریډور چې کومه مسله ده، د په والا سره مونږ کوټه تر غړي یو چې سیاسي ډلو د خلکو سره په دې پوي کو چې دا کریډور پنجابي وړي دي، او په دې کې مغربي روټ چې کوم وعده نواز شریف کړی ده هغه نشته دي. نو دا تاسو غونډه ولیدله او په دې باندې ټول پویم شو، ټول سیاسي ډلو به متفق هم شوي دا د مقصد.
ډاکټر صاحب، حکومت دا وایي چې دا نار موږ نه ده بدل کړی، موږ په دې باندې نوې لارې ګټو.
دا خو ډېر زوړ دی، نو اوس خو بجټ دی د نقشو نوم ثابت کړ، په نقشه کې نشته. بجټ کې یو سل پنځه اتیا اربا روپۍ چې کمی خېل شوې د بجټ لپاره، تاکي پنځه نوي اربا د لاهور کراچي لپاره دي، د نور پیسې د گوادر د کراچي سره ملاولو او لاهور د کرشایره کرکرم سره ملاولو لپاره دي. د مغربي روډ لپاره یو انا نشته. دا نمونه د کریډور چې دوه کاله بجټ کم دي، هغه بنیادی خوش سلور زره شپږ سوه اربا دي. نو په دې کې د دې دوه کالو لپاره چې کم درې سوه یو کم شپېته ارب روپۍ دي، په هغه کې د خیبر پختونخوا، فاټا، د بلوچستان لپاره هیڅ نشته، مسه وایي د گوادر ایئرپورټ لپاره. نو په دې کې خو درې وړه سیونه ثابتوي چې وفاقي بجټ، کریډور بجټ، نقشې دا ثابتوي چې د نواز شریف خبره مکمله دوکه وه. دوی موږ ماماګان جوړ کړل، موږ یې بیوقوف جوړ کړل.
ډاکټر صاحب، کچېری حکومت دغه لاره بدله کړي له بلوچستان او له خیبر پختونخوا او له قبایلي سیمو څخه، تاسو به څه کوئ؟
کچره بدله کی لفسټیک نه دی، بدله شوا بدله ده. اوس زمونک ټولو زموري دا جوړیږي چې خلک به دې خبر کو چې کوم ډل نه راوځي، نو بده هغه پسې نه وایو. خو چې کوم ډل راوځي، یعنی که څوک دوی چې راویخي کو چې کوم ویخته چې روانه کو چې کوم روان دی په منډه کو، په دې باندې په چاته ګوت نه نیسو، به اتفاقی دې نه جوړو. نو ضروری نه چې ټول دې په یو ورځ باندې را پاسو. دا تاسو نن ولیدل چې دوی دا وی چې په خبرو دی کوټه ترمنځ بم رابطه یو، په خبر به کوټه به دې مرکز وي او دلته به تحریک شروع کیږي. دا به ان شاء الله دا باندې کولی شو اوسم له وختونه شته. د دې طریقه دا ده چې موږ څنګه چې په قرارداد کې منظور شو، اوسم د بلوچستان صوبایي حکومت دا کولی شي چې کم گوادر دی ایست ایکسپریس بے په ذریعہ سره کوسٹل ہائی وے ته ملاوی هغه کنن دی اڑرو کی چې د اجازه نظر کوم، نو کریډور فلال بند شو. دغه نمونه که صوبایي حکومت د کسنګ چې قرارداد منظور شو، دا فیصله وکي چې ماته د بلوچستان د مالک ته، نو بلوچستان ته د ملکیت ته د حقوق ورکا چې دې ته یوزل وکي، نو بیا بند شو. دا نمونه زموږ خیبر پختونخوا ده. نو په هغه کې چې کم یو حساب برخه پاتې ده، اغه چې کله شهر کرکرم نه حویلې در رسی، اغه ته تاکوټ حویلې وای، د دې پس په مس کې سړک نه دی لا جوړ. نو اغه کمنګ منی کو چې ترغه پورې ما جوړه و تر سو پورې چې روټ نی بدر ټیکړې، نو بیا موږ واپس داو کټو. دا طریقه ده.
ډاکټر صاحب، وایي سم ریکارډ دیوار ویډیو سره د خبرې کولو ډیر مننه.
تاسو ډیر ډیر مننه، تاسو زموږ واحد आवाज یې.
هندوستان سرخار نوی دلی نن سبا د ډینګي د وایرس سره په جنگ دی، او په 15 کالو کې د ډینګي د وایرس تر ټولو بدترینه حالات سکال په نوی دلی کې ښکاری. او چې کوم د صحت چارواکي دي، هغه ته ویناګانې هم شوې دي چې په هسپتالونو کې د خصوصي انتظامات وکړي شي، ګامونه دي پورته کړی شي. وسه پوری دوه د سکول ماشومان د ډینګي د وایرس د لاسه یا د مرز د لاسه مړه شوي هم دي. ویسف امریکا په ریپورت کې په تفصیل منزه شهید وایي.
د هندوستان په سرخار نوی ډیلی کې خلک د ډینګي ناروغي سره مخ دي. دغه ناروغي له 13-15 کلونو راهیسي په هیواد کې ډیره شدیده شوې. د ډیلی وزیر اعلی اروند کیجریوال شخصي روغتونونو ته دا ګواښ وکړو چې که دوی د ډینګي ناروغي مریضان په روغتونونو کې وانخلي نو دوی نه به د روغتون لایسنس واخیستل شي.
ویدانسبا کا ستر بلا کې ایک سپیشل قانون لیا جائے جس کے تحت اگر دلی
کاغلی کیجریوال وایی مونږ به یو خاص قانون د دلی هغه روغتونونو لپاره جوړ کړو کوم چې د ډنګي طبي یا ناروغي مریضان په خپلو هسپتالونو کې نه قبلوي. د ډنګي ناروغي خبرې هغه وخت راپورته شوې کله چې دوه ماشومانو د دې ناروغي له کبله خپل ژوند په داسې حال کې له لاسه ورکړو کله چې ټول روغتونونو د دوی د اخیستونه انکار کړی و. د سپتمبر په 10 یو تن د دې ماشومانو والدین خودکشي وکړل او په خودکشي نوټ کې دا لیکلي وه چې د خودکشي دلیل یې د هغه وکلن زوی مړینه ده چې 15 شخصي هسپتالونو د اخیستونه یې انکار کړی و. په وروستیو اونیو کې 11 تنه د ډنګي ناروغۍ له امله مړه شوي او 300 هم زیات د دې ناروغۍ کیسونه ریپورت ورکول شوی. ویل کیږي چې دغه ناروغي به د اکتوبر د میاشتې شاوخوا نور هم ډیریږي. د ډینګي ناروغي ډیره خطرناکه ده خو د دې علاج تر څه حده ممکن دی. دغه ناروغي د خلکو د مرګ سبب هم کیدای شي. د دې ناروغي علامات دي سخت تبه، سردرد، پسترغلو، شدید درد او داسې نور. اکثر د ډنګي تبه د ورځې په وخت د ماشې چچلو له امله خوریږي. د دې ناروغۍ لپاره تر اوسه لا کوم واکسین نشته. باید چې دا هم وویل شي چې دغه ناروغۍ په پاکستان کې هم ډیره په زیاتېدو ده. په کال 2011 کې د ډنګي د تبې ناروغۍ له امله 300 هم زیات شمیر خلک مړه شوي او 14,000 نور د دې نه متاثره شوي او په خاصه توګه د پنجاب صوبه کې. د پاکستان حکومت د دې وبا د ختمولو ډیرې هڅې وکړې خو لا تر دې دمه دوی په دې بریالي شوي نه دي چې دغه ناروغۍ په بشپړه توګه ختمه کړي.
دایو سو ساس کی د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
پوجړه کې د پیالې کړنګنی د چینک ټنګنی نو هغه به هم لاسې اجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کا، ورشه ورشه، حالات قابو کې کا.
پښتو ډرامه ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
وایس اف امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه تاسو واوریده. لږ سات کې به سحر په خیر پروگرام شروع کیږي او سحر په خیر پروگرام به تاسو واوریدئ شئ. زموږ همکارانو نایله محمد او وکیل خان سره د نیمه ګنټې خبرونو سره به د سحر په خیر پروگرام نه پس زه سمینه سن یو بیا تاسو وړاندې راځم. تر هغه وخت پورې اجازه غواړم. موږ سره ټکنیکي اړخته د خبری خبرونې د پاره مرسته کوله پروډوسر زاهد خټک او انجینیر وو جان، دا غوډې ډیره مننه. او تاسو نه اجازه غواړو سحر په خیر پروگرام کې تاسو هم برخه اخیستئ شئ. 001202050003 او 0800 و 0900.